السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د څلورو بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی حکومت وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو او جرګه طالبانو ته لیږل کیږي د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډی اچار
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې دی شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بېکاره پاتې شي
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي د سرعت په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډېرې فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې یې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي
طالبان مسله چهار صبح امروز بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ د دې بریدونو مخه ونیول شوه او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سندي ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي د دې قولی اردو بیان هنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي رضایی زیاتوي چې د هوا له لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانیستل شوې په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شي د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شخص له هر لوري په چکېدو دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبې 200 فیر کړي دي د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي اسرائیل د می پلسم ورسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډسې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکي برید، د وسلو، جنگي وسایتو او ځانګړو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پرې شرط بری ګڼل کیږي چې دا هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنیني اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې یې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدودی شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډېر سخته کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل، د درغلیو تورې پورې کړ، د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې بیا ځلې د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې دا انتخابات یې ګټلي دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زنداني کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشه سویتلانا سخانوسکایا او یو شمېر نور مشان مجبور شول چې له بیلاروس ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمېر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمېر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,000 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 92 په سلو کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼې آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشي. اوس به هم راشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پی بی اس تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لباندې خبرې کړې دي. هغه دا ګواښ کړی چې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی. ولسمشر غنی له پی بی اس شبکې سره په دې مرکه کې دا راز ټینګار کړی چې طالبان باید د افغانستان سیاسی نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لاره غوره کړې وي، حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
If they do not want peace and want to gain
که هغوی طالبان سوله نه غواړي او هڅه کوي چې له پوځي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپي، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه به وکړي. په خوشحالۍ سره چې په دغه سیو حالت کې به مسله د جنگ لارې هواریږي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دې ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی د له قدرت لاس واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لاره کې خنډ نه دی او دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نږدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې وویل چې د آزادو انتخاباتو ترسره کول قدرت ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا هغو سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداری داسې مهال ورکوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وځي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوی دی. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي. خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکي عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان په بشپړ ډول ووزی او طالبان اوربان ته غاړه کینګدی، طالبان به کوونشي کولای حکومت رنگ کړي، پر هغه به پوځي فشارونه ډیر زیات کړي. په دې صورت کې افغان حکومت او افغان زواکونه به کمزوري او ستونزو سره مخامخ شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 نه تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
آزادی رادیو ته خوږیاست. ډیر ژر بعد دینی عالمانو او قومي مخوري او جرګل طالبانو سره د خبرو په اړه مخامخ کینی په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سرکله کړی چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته ورجرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له ښاغلي غني سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غني ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مقابل لوري ته هم لار سي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواو سره په همدې موضوع باندې ولګي چې هم د وساتت منځرتوب او هم وکول سي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسو.
خغل خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې راتلو لامل بشي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دي او ډیر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې یې ویلي د سولې لپاره بشپړه اراده لري. جمهوری ریاست هم مني چې له دینی عالمانو او قومي مخابرو سره کتنه کوي. جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلوری دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلی شوی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی شي. د دې وزارت ویانده ناجیانوري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مصالحې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته راتلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د ښځو چارې مسؤولې هیدر بار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکی یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکي بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغه ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرې سوې اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنګ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنګ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي لحاظ نه د سیاسي لحاظ نه
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګي استور بشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتنې ملت پالي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخیسته چې د ننګرهار پر چارواکو سر بیره پکې د بیلابیلو قومونو استازو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي خودونکی خان عبدالولي خان میرمنو د باچا خان نګور و. نوموړي درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوي او اوږده کلونی د عوامي نېشنل ګوند مشري هم په غاړه درلوده. تفصیل په دغه راپور کې لننګراره.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې دا مراسم د مئی په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخری افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو او په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپله مبارزه ولاړه پاتې شوې وه.
دوی په هغه وخت کې مبارزه پیل کړه چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل وتی د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپلو خویندو حقوقو لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیداری پیام د ځان سره ولري.
د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبی کاکړ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه ښځه وه په پښتنې ټولنه کې چې دې مبارزه شروع کړه. خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره دې د خپلې مبارزې نه لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتنې خویندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیګم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلې وه.
ما پیښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وایي چې اے پښتنو بچو، اے پښتنو ورونو، تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیا څادر چې دی زه به دا سپین څادر بیا په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو دپاره یو ډیر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیګم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مې په 14 نیټه په 400 کې مړه شوه. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې جګړه به ودرول شي. اسرائیل تېره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرائیل په لور توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوي بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکي خبرلانته وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندې ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولې دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرائیل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 16 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوي بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاوه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق وو
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دوه میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړی دي د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال لپاره رئیس یعنی تیر دوه میاشتو کې د نامنۍ لامل دغه کورنۍ بیزای شوې دي د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو د چپکې بغلان کندهار او هلمند پام وړ دي په دې اړه پام کړی د راپور ته
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپلو مینو او کورونو هم بیځای کړي دي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 مریض کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بیځای شوې دي د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بیځای شویو ډیری برخه د دریو ولایتونو دي
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 کورونې بيځای سي ولرو چې ګنشميري دي نامني لکبل خپل محلات پیخي دي او راغلي دي نور محلات
دا په داسې حال کې چې یو شمېر تازه بيځای شوی کورونې له دولتي او نه دولتي مرستندوی ادارو او موسسو د لومړنۍ مرستو تملري د بغلان د هنيغوري ولسوالۍ ځینې کورونې چې دغه ولایت مرکز تر بيځای شوی وای جګړو به کور مرستو ته اړ کړی دي دوی وای لس ورځې کېږي چې خپل مینو راوتی عبدالوهاب او محمد داوود
شهیدان او ټپیان لرو د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګیدلې او دکانونه یې سوځېدلې خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي اوس ټول پلې خوندي ښار ته راکډه سوي یو
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به ولسوالۍ به شهر پل خمری مرکز بغلان
ماجر شدن تروسه دا کم چارواکی یا موسیسه لخواهیس دول مرسته لمک سرا انه دا سبه
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وی لتیر یوی میاشتی رئیس شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بیځای شوې دي د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنی غوري نهرین بورکا مرکزی بغلان دند شهاب الدین او خوست ولسوالۍ څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروي وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې د پاتې نورو کورنیو مستحق او بېځای شوي نه وو
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بېځای شوي او د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپل اصلي مینو بیځای کیږي د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپل کورونه ته نشي ستنیدای دایمي مرستو ته اړتیا لري
تاسو له پیغامونو
مولای زاده هم د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عزیزین کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ پوښتنه ونه کړ نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي یا د مونږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریم دولتي ځکه د دغه ته د نوي نمرې مونږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راځي خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ السلام علیکم
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو په سر باندې د پر شل شل نفر باندې د یو یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نکی چ پیسی وار نکی ا ما مظلوم ا غو بیچاره ا غو به واسه ا غو خلی در سولان دی پیسی نه ورکی دا پیسی حکومت خپل ورکی ا غو دغه د داشتان او ګره مترانه رنه ودی دی چې دا د نه کرانه و مظلومان حقونه ګپو خوړی و اجلی سلام و احترام
زاد ناکسی مساعد پر در روزگان و در سخبر سرکون ما شکایت آقا دیست دول پلو شهروک پیل از نور را غور شیر در آقا در مطلوانان کرایه بیشل ورد پینزه لساو کالداری پر وست پاری غواری و در وست پاری در کرایه چیر نمه پرپیزی مگالارم دون خراب خانوی را کدی چه کرایه غواری نوری چرار نمه اندگی و لاوری نیبه لاوری نیبه لاوری در آقا در یوزه پیل از نور را غور سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له احمد چی بار اورو
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ د دفاع وزارت خبر پانه کې راغلی دی چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 25 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډېسې وکړي دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې لمړی د سپورت نړۍ لاند خبرونه خبرې کی تر هغه ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګډ اچار تفریح خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د پارا تکواندو دری ورزشکاران او ورسره روزونکي د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي سیالۍ به د می له 19 څخه تر 23 پورې د اردن په کوربتوب تر سره شي زبیح الله حیدری به د 34 کلاس متین هوتک به د 34 کلاس او زکیه خدادی د خزو په برخه کې د 34 کلاس په سیالیو کې برخه واخلي د لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغزستان په غوړه لیگ کې خزلې دلای د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی امیرالدین شریفی د قرغزستان په غوړه لیگ لوبډلې کې لوبېږي د 23 کلن لوبغاړی د هیواد په استقلال بیک بیر کابل سرمیاشت میوان اتلان شاهین اسمایی او قرغزستان لوبډلې کې د لوبېدو تجربه لري شریفی خپل لوبډلې ته و ګولونه وهلې او دمګړې حمله او بل لوبغاړي سره د قرغزستان د غوړ لیک د غوړ ګول وهونکو په کرخه کې دی شریفي همدارس په ورسته یو سلور لوبو کې په پلبسي توګه د غوړ لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده او د بارسلونا خزینه لوبډلې نړیواله اتلولې خپل کړه د اروپا د خزینه اتلانو فوټبال لیگ پایلوبه تر شپه تر سره شوه چې په کې د بارسلونا او چلسی خزینه لوبډلې یو دبل پر وړاندې ولوبېدي د دې لیک په پیلوبه کې بارسلونا سلور د دوو پر وړاندې چلسی خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ چمپیونز لیګ د 2001 میلادي کال څخه راپیل شوی، خو د بارسلونا خزینه لوبډلې پکې په لومړي ځل اتلولي خپله کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه ل میرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې ل خپل میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه ل خپل میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک، مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خو خبي چې میرمنې ل اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا ل کور د باندې ل نور سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره بد اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه ویل او ډار پیدا کړي، دا هم چې بعض وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وته د خپل میرمنو سره د څه ډول سلوک او رویه سپارښتنه کړې ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
ښه چلند را سره نه کوي، ښه ژوند را سره نه کوي، په کور کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خوند مې دی چې پر بیا باندې ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینې وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ور سره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ور سره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي هم له پخوانی زومنه بد خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومې د دې له لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خوند نه جلا شو. نورې خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول، او په کور کې چې راغله او هلک او چټي پوچټي او سیاست وکړه. ما ورته وویل چې ولې بد اخلاقی کوي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه ده چې څوک ور سره ډیر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او نجونې د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بې برخو خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي، او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د ښځې لري باید په کورنۍ کې د ښځې منونکي و نه اوسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغې خبره ومني. په دویم قدم کې که د دوی د ښځې منونکي وسیږي، نو ښځه کولی شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کړي او هغه رقم ته منونکي وسیږي چې رضا پرېږده، زما خوند چې ده د ټولې کیسې منی.
پښتو متل دی وایي د بیدیا غم به کور ته راوړې، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د ښځې او مېړه ترمنځ فضا کړکېچنه وي، په کورني ژوند به هرومرو منفي اغیز کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه او بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم، د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کېږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. له بل پلوه اسلام هم نارینه وو ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی:
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف، لخپلو میرمنو سره تاسو ښه ژوند وکړئ، ښه برخورد او سلوک ورسره وکړئ، دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم، یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره. زمون پټولونه کې به څه کم دا خبره ونه کې شرم د وجنه چې رزخ خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور د اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحه سره کوي، نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي.
اوس بعد هم دې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي.
زمانم خانوالی عادل دی د احمدشاه بابا مینه وسیدونکي او یو تن خون کيم. از فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چې له خپل ډیر نږدې ملګري سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیر په مینه، محبت، په مشوره، په خلوص او په صداقت سره مختزي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. زمې لخپلې مېرمنې سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پایه به هم همداسې ښه وي.
زما نوم امین الله عثمان خیل دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په کور کې له ښځې سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پوه کسان هیڅکله خپله ښځه له ځانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له ښځینه وو غورواله بولي، دا به په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي مینا شیرزاد څخه واورو. اغل شیرزاد، یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوښۍ او مینې رفتار کوي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
دغه ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د ښځو په مقابل کې، زما په اند باندې دوی غواړي چې ځان داسې ارزښتمن، واکدار، قدرتمن او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپله اداره په دغه رقم باندې، په دغه سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هم په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغیزې څه دي په کورنۍ باندې، په بچیو باندې، د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغیزه لري، د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغیزه لري. نو دې ته باید ډېر زیات متوجه شي چې خپل سلوک، خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي، څنګه جوړ کړي او څنګه د یو ښه سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد، که په یوه کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار ولري، دا به د دوی په اړیکو باندې څه بدې اغیزې پرې باسي؟
کله چې په یو کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابې، ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي، تبن چې بعضې وخت کې داسې امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي، ځکه ضرورت دی بعضې وخت کې انسان دی او ښځه به مجبوره دي ته چې شته به اړتیا لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کېږي ته ډاکټر ته لاړه شه، یا ته په خپل کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي. هغه مجبوره ده چې خپل بعضې وخت کې دې ته اړمنه کېږي چې د خپل یو ګاونډي نه د خپلوان نه د یو دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پورې د هغې هغه ستونزه حل شي. کله چې مثال خاوند خبریږي یا په یو شکل باندې د ژوند په نور مسایلو کې طبعا چې ښځه مجبوره ده چې همیشه په دروغو باندې لاس پورې کړي، خو هماغه دی چې بالاخره دغه د اعتماد فضا، هغه د ریښتینولۍ فضا، هغه حقیقي فضا له منځه ځي. کله چې اعتماد او هغه ریښتینولۍ و حقایق له منځه لاړ، اصلا د دواړو تر منځ هغه اړیکه چې دا په هغه حقیقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي، او بالاخره ورو ورو دې حالت ته رسیږي چې هغه ماشومان هم چې همالته دو هغه اولادونه دي په کور کې ورسره څوک چې ژوند کوي هغوی هم همدغه رقم روزل کېږي.
په پای کې که دا راته ووایه، څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې د دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو مېړونه له خپلو ښځو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د ښځو سره ښه سم چلند وکړي، سلوک باید مثبت ولري، د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې، یو ښه سالمه کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو ښه نوم ولري، یو ښه ځای ولري د خپلو اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سا کې ما په نظر باندې ټول نارینه وروڼه باید د خپلو ښځو سره ډېره ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري په ډېرې مینه محبت سره، لکه څنګه چې موږ او تاسو ته چې موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن عظیم الشان کتاب کې موږ او تاسو ته حقوق راکول شوي دي ښځو ته. ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قرآن عظیم الشان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو ښځه د کور لپاره ډېر یو ښه مدیره ده، یو ښه مدیریت کولی شي، ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښځې سره سلوک ولرم، چلند ولرم، تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت د جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه او مثبت شخصیت واوسي، یو ښه تبارز ولري.
نو اوریدونکو، د نیمه نړۍ دا خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا فغواوریتون کو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خاوندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او که دا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شئ چې د هرې پیښې او هرې پرېکړې څرخ په خپل طرف را وګرځوئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف. د خبرونو سرونه دغه دي.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 320 څوکیو برخه اخیستې وه.
د برطرفۍ او مقررۍ لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 320 څوکیو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه
که ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که یې ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري یې نه وای لیدلې. د شوروو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار و بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوشجان کوي او د والي صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطر دار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولیدله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولی؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ وعده کوي خو راځي نه، نن بیا د راتلو ویلی دی. ګوندې را به شي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو، وبه شي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډۍ په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوې موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان وده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي، یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا سید چې اگی ده او هر څوک پیژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستری لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که نه وخت هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای پامان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام، له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم
صاحب. کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي؟
هو.
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار می پا ما که خوده.
سعیده، خنم دی، خدای دی خکی.
نو صاحب، چه وقت رازه؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده صاحب، ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی.
خواه خبره ده، خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده، او ده زن او چرگ اگه ده زمکه او آسمان قدری توفید لری و خوری.
خدا با مو وقت را طویلی وی، سبا تخبره و نخبریگی.
او بخواه که پا ما پوره را نلری، آقا ده تاسه کار ده، ده خدای پا ما.
اوف، اوز بسه کهوم؟ سبا تخبرونه باید ولیگم. زه ده دفتر لپیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفی کم. څوک یې پیژني؟ ښایي د ده معلومات د هغه ماستر هم زیات وي. پرونیم چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
پرک شیرم باوری
دکار سڑی شاتکڑی وڑا مالان مختشول دکار سڑی شاتکڑی وڑا مالان مختشول او لحیوا دی دشگو کورکای جوڑ کڑی د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړی ورنه راټول دی دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړو د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړی
پراونا ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور صادق سپینغر حیا اوریا خیل رانا اوزه هوسه حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل
ساعت